السلام علیکم ستړي مشه وخت مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. نن شپږ نیمې بجې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه سره مخ کیږي. راشد خان څه وایي؟
It's always a good game against Pakistan. It's a request to all the fans, you know, to stay cool and calm and just enjoy the game.
راشد خان لټولو وغوښتل چې آرامي حفظ کړي. خلک هم دی لوبې ته سخت انتظار لري. غږونه به په دې پروګرام کې درته خبرو کړو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو کاروبارونو ترڅنګ د چاپ صنعت سخت زیانمن شوی.
ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې څلور میاشتو کرایه لا نه دوکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاصه کې
له کونړ هم دا راپور لرو چې هلته د چهارمغز حاصلات زیات شوي دي.
سکل کونړ کې 900 تر زر ټنو پورې چهارمغز تولید شوي دي.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې بحث وکړو چې د افغانستان د کرکټ د نننۍ لوبې وروستي جزئیات او د کرکټ بورډ له مشر سره هم تاسو ته مرکه ولرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو.
د خبرونو سرلیکونه د افغانستان د کرکټ ټیم معروف لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نن ورځې د لوبې پر مهال خپل آرامښت حفظ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ یا یو این او چا ویلي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د امریکا ولسمشر جو بایډن په سودان کې له پوځي کودتا وروسته دغه هیواد ته د یوه ملکي حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان له خپل پلویانو غوښتي چې نن په دوبۍ کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د لوبې په دورشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان دا خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبې مخکې کړې ده.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan.
به له شکه چې د پاکستان په وړاندې همیش لوبه خوي. حتی په 2013 کال کې د آسیا جام او په 2019 کال کې په نړیوال جام کې لوبه وشوي او همداراز دا به د یوې لوبه په ډول دوام کوي. خو زه له ټولو پلویانو غواړم چې تاسو باید پوه شئ چې آرام او قرار اوسئ او له لوبه خوند واخلئ. راشد خان همداراز ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه به افغانانو ته خوشحالي راوړي. د لوبنن په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کېږي. اټکل کې چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهم او له فشار ډکه وي. په روان نړیوال شل اووریز جام کې پاکستان تر اوسه دوه مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډېره چټکۍ سره د نړۍ په یوه لوی بحران ځپلي هیواد د بدلېدو په حال کې دی. د یادې ادارې مشر الزابت موسرات کارلسون په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې په افغانستان کې هم د اوس مهال 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. د ویلي چې هر دریو ماشومان دوه لږه ضروري دي. دا په ورته مهال د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د راتلونکي ژمي په اړه اندېښنه کولې او ویلي دي چې میلیونونه افغانان به له لږه سره مخ وي. د خوړو نړیوال سازمان د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته مرسته وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواک کو په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدون کې قوانین پلي کړی چې په کابل کې دغه ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوی. دغه سازمان نن جمعه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو تیر کال د امر به معروف او نهي منکر د کمیسیون د جوړېدو کړنلار صادر کړ. دغه ډلې د خپل کنټرول د سیمې تر پراخېدو وروسته یاده کړنلاره هم اصلاح کړه. طالبانو په وروستیو نیو کې د ښځو چارو وزارت د امر به معروف او نهي منکر په وزارت تبدیل کړ. د بشر حقوقو د څار اداره هم داراز وایي سره لدی چې د طالبانو چارواکي د ماشومو سرتیرو لا ګمارل منه شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان سره ثبت شوي پېښې ښایي چې په وروستیو کلونو کې سلګونه ماشومان د طالبانو په لیکو کې ګمارل شوي دي. طالبانو تر اوسه د بشر حقوقو د څار ادارې د دغو ادعاو په اړه خبرګون نه دی ښولی، خو تر دې پخوای ویلي وو چې د هغوی تر حاکمیت لاندې به د هیڅ اساسي او شرعي حقونه نقص نه شي. د نړیوال د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووید 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره تر 2022 کال میلیارډونه ډالر اړتیا لري. دغه سازمان د پنځشنبه په ورځ د سویس په ژنیو ښار کې وویل چې کابو د 3 میلیارډ ډالر اړتیا ده، څو د لخته لګه 15 میلیونه وګړو لامړینې مخه ونیول شي او د نړۍ اقتصاد ته د 15 میلیارډ او 300 میلیونه ډالر په ارزښت ځان ونرسیږي. دبليو ایچ او ویلي د واکسین د درمل او د واکسین او د درملو نابرابر ویش کولای شي په نړۍ کې د کورونا وایروس چټک کړي. په همدې حال کې د پخوانیو ولسمشرانو او صدر اعظمانو یوې ډلې ویلي چې د ایتالیا په پلازمینه روم ښار کې د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران د کورونا پر ضد د واکسین د ویش پر څرنګوالي توافق وکړي. د ایران پارلمان خایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیمونو ته د تګ اجازه ورکړل شي او کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته د اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، لا څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټیډیمونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورشي. د ایران رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامران فر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یو مسوده سپارلې ده. د دې په وینا دغه مسوده تصویب شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللی. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکی رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتی دي. ولسمشر بایدن په هغه اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه زیاته کړې، نظامی چارواکو ته زموږ پیغام واضح دی چې د سودان خلکو ته د سولې ایز لاریون اجازه ورکړل شي او ملکی حکومت بیا فعال کړي. همداراز د ملګرو ملتونو 1500 غړو په سودان کې د ملکی حکومت د بیا احیا غوښتنه کړې. درې ورځې د مخه د سودان ملکی حکومت سقوط شو. له هغه رئیس زرګونه کسان د سودان د کودتا د مشر جنرال عبدالفتاح پر ضد سړکونو ته راوتي. دغه پوځي جنرال ویلي چې نظامی قدرت یې په هیواد کې د کورنیو جګړو د مخنیوي لپاره اعلان کړی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي دفتر یو ان او چا وایي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. د دې ادارې مشر په خپل ټوټر لیکلي د روان کال تر پایه به د شاوخوا 3 میلیونو څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. لبلې خو بیا د خوړو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان د لوګي سره مخوي. دغه سازمان په نړۍ غاړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین درامینځته کیدو د مخنیوي لپاره راودانګي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
اتلس کلنه نادیه چې د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي وایي مرستې پونوم دي په عمل کې څه نشته. موړه چې د افغانستان شمال څخه لتیرو څلور میاشتو راهیسې د جګړو له امله کابل ته بي ځای شوی وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از نگاه کمک هیچ چیز به ما نرسیدن. بعضی ها میگن کمک شد یا کمک.
مو گمرستی پنو مورو خلات رو واسه ما پسترگو ندلی دلی. اعلان وشی چی دوم رمرستی لابقانستان سرکیگی. کمک چی اصلی ارمانیو مکتا نرسیگی.
هیچ خبر داریم کمک میشن. ولی نمیخوان که کمک به کی میشن.
خواهی دای وازی نادی نیو چی لدی برخلیک سرمخ شوی. ممکن دیدی پسیر پزرها و نور هم ویچه د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. له بل خوا بیا په افغانستان کې د بشري ناورین درامسته کېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې مخبزیتې دودي. په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر یې ونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی. د دغه دفتر مشر ایزابل موسارت کارلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په افغانستان کې به د روان میلادي کال تر پایه پورې له 3 میلیونه څخه زیات ماشومان له سخت بېوزلۍ سره مخ شي. د نوموړي په خبره په میلیونونو نور اوبو روغتیا او سرپناه ته جدي اړتیا لري چې دا حالت اندهنی وړ دی. لدی ور هاخوا به د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی په خپل تازه څرګندونه کې پراتلونکي چې می کې د میلیونونو افغانانو د سختې ولګي خبر ورکړی. دغه سازمان په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې روان حالت به نګدی راتلونکو کې لکابو کېدو ووزی او نړی باید په افغانستان کې د بشري ناورین درامسته کېدو په مخنیوي کې له همدو سلاس په کار شي. د ټولو اندېښنو ته به په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل شوي او خلکو ته یو سلو څلور څلوېښت میلیونه ډالر نورې بشري مرستې استولې دي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه ناوخته وویل چې دا مرستې په افغانستان کې د وروستي بحران اغېزمن شوي او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس له دې سره په روان 2020 کال کې له افغانانو سره د امریکا د بشري مرستو کچه 440 میلیونه ډالر ته ورسېده. تر دې یوه ورځ وړاندې د برېټانیا صدراعظم ویلي و چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چک ورنه کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو نظر په دې اړه راواخلو خو بریالي نه شوو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونه نن سره لوبه لري. تر دغه لوبې مخکې ورستی جزئیات څه دي په دې رابطه باندې به تاسو ته یو لاند راپور ولرو خو تر هغه مخکې یو دمه لرو.
Definitely, you know, it's always a good game against Pakistan. Even we played in 2018 Asia Cup here and also in 2019 World Cup. But, you know, this game should be remain as a game and...
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ستوري لوبغاړی راشد خان و چې ویل یقینا چې د پاکستان په وړاندې لوبه تل خوي. د خبره د 2013 او 2019 کلونو په کرکټ نړیوال او آسیایي جامونو کې افغانستان او پاکستان سره مخ شوي دي خو په نننې لوبه کې د خبره چې باید د افغانستان د کرکټ مینوال خپل آرامي هیوس کړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه د دوبی د کرکټ په نړیوال استودیوم کې وشي او ته دغه لوبې لپاره شاوخوا 15,000 کسانو وارد مخه ټیکټونه اخیستي. دا همغه ورتیا ده چې د دوبی د کرکټ استودیوم لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکو پلاوی ویل دي چې باور دي د راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په څیر د اتل لوبغاړو په درلودو سره به افغان ټیم د پاکستان او هر بل ټیم په وړاندې خو لوبيږي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر او د کرکټ مینوال او ملاتړی شهزاده مسعود وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل باید د پاکستان په وړاندې هغه سی ولوبيږي لکه څنګه چې تمه کیږي.
د افغانستان د خلکو د ولس امید د خپل ټیم نه داده چې په ډېر سنجیدګۍ سره هم د فیلډینګ په اساکه او هم د بالنگ پیسا کې هم د بیټنګ پیسا کې په درې وړو کې خپل مهارت باید نن خپل ولسته او نړیواله ته باید وخی. زه امید کوم چې د موږ بیټسمنان نن هغه سلولو به وکړي لکه څنګه چې د خلکو هیله او غرضو ځنې کیږي. زه امیدوار یم چې د نن لوبې په ګټو سره به افغانستان خلکو ته یو لویه خوشحالي ور په برخه کې د افغانستان د ټیم د کامیابی په هیله باندې.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو یو وار مخکې په 2014 کال کې د کرکټ یو نړیواله شلاوریزه لوبه کړې و چې پاکستان ګټلې و. لکلونو وروسته د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو داسې وخت سره مخ کیږي چې په دواړو ټیمونو کې ځوان او تکړه لوبغاړي شامل دي او ځینې آن د نړۍ په لومړیو درجو کې هم دي. د افغانستان مجیب الرحمن، محمد نبی او راشد خان د یادولو دي او په پاکستان کې بیا فخر زمان او بابر اعظم باندې ډېر حساب کیږي.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمطلب وطنوالم د روزګان څخه د کرکټ یوازینی شی دی چې موږ ته هیلې او امیدونه راوبخشي او موږ ته خوشحالي راکولای شي. دغه لوبه چې د افغانستان او پاکستان نننۍ کوم لوبه چې ډیره مهمه ده د افغانستان لپاره که چیرې دی دغه لوبه وګټي نو دی د بریا پر لور یو قدم نور مخ ته تللی شي.
زه عمران یم د اروزګان ولایت د مرکز ترینکور څخه ستاسو سره په تماس کې یم. واقعتا نن کومه لوبه چې د پاکستان او افغانستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ده خورا یو شوقي او علاقمنده لوبه ده. هم د پاکستان او هم د افغانستان ملتونه خورا ورته لیواله دي چې په ډیر شوق او ذوق سره وګوري. خو غوښتنه مې د افغان لوبډلې څخه دا ده، خصوصا د اوپنران څخه، چې د خپل لوبډلې دپاره یو مناسب زونه وټاکي.
زما نوم حکمت الله صلحي دی، د کندهار پیوان مدني ټولنې مسؤول یم. جنګ جګړو زموږ څخه هره خوشحالي اخیستې ده، ولې په تیر شلو کلونو یا پنځلس کلونو راهیسې د کرکټ لوبډله چې کله په نړیوالو میدانونو وځلېدل ډېر مینهوال او خلک د دې لوبې مینهوال سول، ډېر ورزش شروع کړي او ډېر د دې لوبې سره خپله خوشحالي تړلې. نو نن موږ هم د دې لوبې دپاره په کندهار او په کندهار کې په بیلابیلو ځایونو کې ځوانان سره راټولیږي.
زما نوم محمد یار دی، د کندهار ښار اوسېدونکی یم. په نړیوال جام کې دغه لوبه د افغانستان لپاره ځکه ډېر مهمه ده چې دا به د افغانستان پر نړیوال کرکټ او همدارنګ پر کورنۍ کرکټ باندې ډېر تاثیر ولري. د پاکستان سره لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې د کرکټ ډېری مینهوال غواړي او د هیله ده چې له پاکستان څخه لوبه وګټي.
زما نوم مدثر دی، د جلال آباد اوسېدونکی یم. موږ د پاکستان سره چې بیګا ته کومه د کرکټ لوبه ده، موږ چې ډېر ورته منتظر یو، هیله لرو چې زموږ د کرکټ ملي لوبډله بریالی شي، لکه څنګه چې په تیره لوبه کې یې سکاټلند ته ماته ورکړه. همدارنګه هیله لرو چې پاکستان لوبډلې ته هم دغه شان ماته او شکست ورکړي. د خپلې لوبډلې د بریا لپاره موږ به پنځه وخته لمونځ کې الله تعالی د ډېر سوالونه او دعاګانې کوو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې د کرونا واکسین ویش ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوې د جی شل هیوادو په غونډه کې دغه موضوع وڅېړل شي. ټاکل شوې سبا او بل سبا د ایټالیا پلازمینه روم کې د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادونو یا جی شل هیوادونو مشران غونډه وکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په میلیاردونو ډالرو ته اړتیا شته چې د نړۍ ټولو خلکو ته د کووېډ 19 واکسین او دوا د 2022 کال تر سپتمبر پورې ورسی شي. ډبلیو ایچ او د پنشن بی پورس په جنوا کې وویل چې دروشت اشاریه څلور میلیارد ډالر پکار دي چې لږ تر لږه د 15 میلیونه احتمالي تلفاتو مخه ونیسي او تر 15.3 میلیارد ډیر اقتصاد وشخوري. د روغتیا نړیوال سازمان څرګندوي چې د واکسین او دوا له دې ګډوډ ویش سره د کورونا وبا مخه ژر نشي نیول کېدای. د ډبلیو ایچ او مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس وویل کچیرته 6.8 میلیارد ډوزه واکسین چې تر اوسه ویشل شوی دی په عادلانه ډول توزیع شوی وای، موږ په د کال تر اخیره پر هیواد کې 40% خپل هدف ته رسیدلی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افریقا دفتر وای د دې کال تر اخیره به کچیرته نوري هڅونې شي د افریقا له 45 هیوادو 10% د 40% واکسین هدف تر لاسه کړی. بل لورته د پخوانیو ولسمشرانو او سر ریاسمانو ویډلی د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو له مشرانو غوښتي دي چې په خپل غونډه کې پر دې موافقه وکړي چې هغو هیوادو ته چې عواید کم دي د کورونا واکسین ورسوي. سلو پخوانیو ولسمشرانو او سر ریاسمانو په ویلي کې چې د ایټالیا د سر ریاسم ماریو دراګي په نوم استول دی د جی شل هیوادو غوښتي دي چې د واکسین د غیر عادلانه ویش مخدي ونیسي. د ایټالی ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه، اروپای ټولنه، بریتانیا او کاناډا د کال تر اخیره 240 میلیونه هغه واکسین زیرمه کوي چې اضافي دي او دا واکسین باید په الوتکو کې اړمنو هیوادو ته انتقال شي او د 2022 کال تر فبروري پورې پکار ده چې 1.1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادو ته واستول شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په خوست کې یو زیات شمیر خلک د بیکاری او بیوزلۍ لپاره لستون سره مخ دي. هغه د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژمي پرانیګد کېدو سره دي دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وشي. بلخو په خوست کې طالب چارواکي وي دی ولایت تمرستي را روان دي او لر رسیدو وروسته بل کوم توپیر پرته پر مستحق کورنۍ او ویشل شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم بیکاری او غریبۍ د ډیر شمیر خلکو ژوند لستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. دوی وایي نه کار پیدا کیږي چې ورباندې حلاله نفقه وګټي او نه ورسره د نړیوالو بنسټونو او د طالبانو د حکومت لخوا داسې مرستې کیږي چې ګزاره ورباندې وکړي. د خوست یو اوسیدونکي ریاض الله آزادۍ راډیو ته وویل په اوس وخت کې د افغانستان ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژمي پرانګ دي کې دوه سره یې ستونزې ډیرې شوې دي.
د افغانستان ټول وګړي په بشري مرستو ډیر زیاته اړتیا لري. د ژمي پراتک سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي، نو په کار ده چې د دوی لسنیوي وشي او هغه مرستې چې دلته هیواته راغلي دي هغه په مستحقو کسانو پر وخت ویشل شي.
په افغانستان کې د نورو قشرونو په خوا کې د معلولینو او وژل شویو کسانو کورنۍ هم ډېری اغېزمنې شوي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل وایي په خوست کې به محدود سوداګر او څو کسان آباد وي، خو ټول خلک آباد نه دي او مرستو ته اړتیا لري.
زه چې د وې تاسو څنګه کې مخپل سامان خرڅ کړی دی میک په سپر ویډیو دی میک معلولینو چا دولر سرګې چا دولر پخې چا دولر لسونه نشته. نو زه غواړم د بایمنل ټولنه نه امارت نه چې د خوست د معلولینو سره خپل ځنګړی مرسته وکړي چې په کورو په کلیو سره وګرځي چې وا نه کړی شي ډېر په بد وضعیت کې وي. زما روان ده خوست ډېر سور دی، غریز علاقه لرو، ولسوالۍ لرو، خوست بود نه دی څوک حساب بود یا سره نه دی بود.
بیکاری د هغو خلکو او ځوانانو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ کړی چې لوړې زده کړې کړي او اوس کاروبار نه لري. د خوست د شیخ زاید پانتون یو تن فارغ فرید وایي
تقریبا د نوې سلنه خلک به زم چې ټول موږ بیکوره و چې بیکوره اوس زمې روان دی خوراکي توکي لوړ نرخونه لوړ شوې دي. که دوی چیرته د نړیوالو سره د مرستو په برخه کې دوی اړیکې نشي کولای په داخله د افغانستان کې خودي موږ ته کورونه بربار کې موږ ته خود داسې یو سیستم جوړ کې چې موږ په هغه کې بوخت وسطای شو سو موږ د خپل کورنۍ ته حلول نه پکې پیدا کړی وي.
پښتنه دا چې څنګه کېدلای شي د بیوزلۍ، غریبۍ او بیکاری مخونی ول شي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی دشته حالت مهم لاملونه د حکومتي او خصوصي بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې، خلکو سره د نقد او پیسو نشتون او د صادراتو په مخ کې خندونه یادوي چې له کبله افغانان نشي کولای د دې ځای کرنیز پیداوار وچ او تازه میوه، زنغوزی او همدارنګ نور تولیدات گاونډیو هیوادونو او بهر نړۍ ته صادر کړي. نواب امیرزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې هیواد علمی او اکاډمیکو کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
د اسلامي امارات مشرتابونه د هیله ده چې هغه مسلکي کسان په بانکونو کې او مالیه وزارت او وزارت تجارت کې باید ځای په ځای کې، ځکه چې موږ تیر شل کلونو کې زموږ ځوانان په درونو له پوهنتونونو نه په مسلکي لحاظ فارغ شوي دي، د بهر نه راغلي دي. زه فکر کوم چې دا ستونزې به کمه شي او غریبي او بیکاری به ورځ په ورځ کمه شي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د ولایت په کافي اندازه مرستې را روانې دي او په مستحقو او بېوزلو کورنیو به وویشل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل اختر محمد اکرم وویل
مرستې په کافي اندازه کې روانې دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي بروار رسېږي. مرستې د ټولو د خصمشتو لپاره دي، هغه چې د مرستو حقدار وي. نو دا نه ده چې دا مرستې د اسلامي امارت د خلکو لپاره دي، نه، د ټول خصمشتو لپاره دا مرستې دي، خو د غریبونو لپاره دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 13 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکارۍ کچه لوړه وه، خو په وروستیو میاشتو کې دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتست د طالبان په واکمنیدو سره د ځینو نورو کاروبارونو په څیر د چاپخونو او د چاپ د صنعت برخه هم سخت زیانمنه شوې. په کابل کې د بیلابیلو مطبوعاتو مسولین وایي کالات هم دغه سیدوام عمومي خای زیات شمیر چاپخونی له سقوط سره مخ شي. په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو.
د کتابونو او بیلا بیلو چاپ کیدونکو توکو د چاپ ګردوهلی ماشینونه چې د خرابېدو لویر خای په میاشت کې یو ځل د لند محل لپاره چالان شي. خو څو میاشتې وړاندې خای د چاپ دې ماشینونو د درېدو او د میله لپاره ډیر کم وخت درلود. په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې بیوزلۍ او بیکاری سربیره د کورونا وبا خپرېدل او د نظام بدلون هغه څه دي چې وروسته یو کې په دې هیواد کې د چاپ صنعت چاري اغیزمنې کړې دي. کاروباریان یې اړ شوي چې د چاپ وسایل په نیمه بیا وپلوري.
دا اصلا مګه ماشینونه نه پلورو، مګ خپل ارمانونه پلورو.
په کابل کې د دانش چاپخونی او خبرندوی ټولنې مسول سپین سهاروایی لتیرو دوه ډیر شو کلونو راهیسی د چاپ د صنعت او کتاب خپرولو په برخه کې فعالیت کاوه، خو لورسته یو څو میاشتو راهیسی کارونه په ټپه درېدلی ځکه ارشوي چې خپل مطبع په نیمه بیا لیلام توړاندې کړی.
دا اصلا مګه ماشینونه نه پلورو، مګ خپل ارمانونه پلورو. مګ هغه ارمانونه پلورو چې مګه د افغانستان د ذهن رغونی او د هغه د ژوند بڼې د بدلولو لپاره کوم کار کاوه. د دغه مطبعي او د دغه خبرندوی ټولنې لاري هغه نور د ختمېدو او لمزتلو په حال کې دی.
خاغلی سپین سهار ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې خبرندوی ټولنې لپخو وغورځول شوې او په حکومت کې زینو کړیو د کتابونو د خبراوي په لګښت کې د فساد په هدف کتابونه له افغانستانه بیرون چاپول او د خبرندوی ټولنو اچاري په خپل لاسونو کې اخیستې وي. خو دی وایي د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره اوس مهال خبرندوی ټولنې او د چاپ صنعت د منځتلو په حال کې دي.
د چاپ صنعت هم چې په دې تیرو شلو کلونو کې کوم پرمختګ کړی او هغه هم ورو ورو لوبخونه غورځيږي ځکه لتیر یو کال راهیسي ډیرای مطبعې د بندیدو په حال کې دي او یا هم بیخي بندي شوې دي. خپل ماشينونه له منځه وړې دي، کوم کاریګرو چې له دوی سره کار کاوه په کورونو باندې ناس دي.
خو دا خی یوازې دانش چاپونه نه وي، په پلازمینه کابل کې د تورته لزګونه نوري هم شته چې د کارونو له پټه پدرې دوه شکایت کوي. د اکسوس خبرندوی ټولنې او وایګل چاپخونی مسول صفی الله ناصری
پر اختیار هم چې د کتاب د چاپ صنعت، د کتاب د پلور بازار او همدارنګه د کتاب د لوست فرهنګ شدید صدمه لیدلې ده. په دغه دوه الا درې میاشتو کې نږدې په ټول افغانستان کې هیڅ د کتاب چاپ نه دی شوی، حتی ډیرو خپل د تاسیسات لیلام ته ورکړي دي.
په افغانستان کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال لسګونه مطبعه رامنځته شوې چې په اوسط ډول د ورځې سلګونه تبلیغاتي سوداګری ستوکي او کتابونه چاپ کول. د دې تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب خپرولو نږدې 1500 خصوصي بنسټونه جوړ شول چې بیلابیل ډول کتابونه خپرول او تر لوستونکو رسول. خو اوس د یو شمیر کتاب پلورنځي او مسولین وایي د کتاب د پلور بازار تر دې حد خراب شوی چې آن د خپل دوکانونو لګښتونه هم نشي پوره کولای. د مازدیګر کتاب پلورنځي مسول عزت الله جواب ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال خلک د لوګې لګواخ سره مخ دي او خای د کتاب پیر ورته لمړنۍ اړتیا و نه وسی.
خلق ډوډۍ ته حیران دي، کتاب خو روسته خبره ده. نو کتاب خبرونکو خپل پیسې په کتابونو باندې کړی او د کتاب څوک پښتنه نه کوي. ډیرو کتابخانو والا د تیرو درې سلور میشتو کرایه لانه دکانونو نه دا ورکړي. نور حال خلاص کې
په ننګرهار کې د ختیځ خبرندوی ټولنې مسول زاهد الله نصری هم ورته نظر لري. خوایي که حالات هم دغه سي دوام وکړي نو لري نه د چې په افغانستان کې سلګونه خبرندوی ټولنې او چاپی بنسټونه خپل دروازې وتړي. د وای افغانستان چې د بیسوادۍ کچه په کې لوړه ده، د کتاب مینوال په کې کم دی او د نږدې 15 میلیونه نفوس درلودونکو هیواد دی. د مطالعه کوونکو شمیر خای په نشت حساب وی. د مطبوع مسولین او د کتاب خپرولو بنسټونه د طالبانو په مشرۍ افغان حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي او پرېنګ دي چې دا وړېدل صنعت سقوط شي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی هم منی چې په دې برخه کې ستونزې شته، خو وايي هڅه کوي چې د چاپ صنعت یو وار بیا وغوړېږي.
کومي مرست مسولین هم دا اوس د ډیر زیات پلاستیک په مطبوعاتي برخه کې د مطبوع سره د همکارۍ په برخه کې د چاپ کتابونو د چاپ په برخه کې همدارنګه په ټول سره کې برخه کې ابتکارات کوي. کبرونه جذب یو بیا کار رونق کوي چې تلاشونه روان دي. ولې تاسو پوهیږئ چې لوی تحول په ورسره
د وای په هیواد کې لوی بدلون رامنځته شوی او همدا لامل دی چې په بیلابیلو کاروبارونو کې زند او خند راغله. کتاب پلورونکو او د مطبوع مسولین اندیښنه لري. وای که په کور دننه د چاپ صنعت سقوط شي، افغانان به یو وار بیا گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان او ایران ته د چاپ په برخه کې اړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې. لاند خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زی اورو.
د کرکټ افغان لوبغاړي راشد خان ل خپل پلویان غوښتي چې نن په دوبی کې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د لوبي په درشل کې خپل آرامښت حفظ کړي. راشد خان د خبره په یو ویډیوي پیغام کې له پاکستان سره تر لوبي مخکې کړي ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي افغانستان په ډیره چټکۍ سره د نړۍ پر یو لوی بحران ځپلي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. د بشر حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي چې د طالبانو سیمایزو چارواکي په ولایتونو کې تر هغه سخت او قیدونکو قوانین پلي کوي چې په کابل کې دغه ډلې د چارواکو لخوا اعلام شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کووډ 19 واکسین په وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره د 2022 کال تر سپتمبر میاشتې میلیارډونو ډالرو ته اړتیا لري. د ایران پارلمان خایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټیډیومونو ته د تک اجازه ورکړل شي. او دا چې د امریکا ولسمشر په سودان کې نظامی کودتا د دغه هیواد لپاره یو لوی پشاتک بللای. هغه ویلي چې هیواد یې له هغه متارزانو ملاتړ کوي چې د ملکي رهبرانو په ملاتړ سړکونو ته راوتي.
لاند خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام دوی مینیمای ته څو راپورونه لرو. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شیم. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. د پاکستان او طالبانو حکومتونو دا خبره رسمن نه ده تایید کړې، خو په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي مشال رډیو ته ویل چې له دې پرمختګه خبر ده. په دې ارتباط باندې پامیر ساحل یو مفصل راپور جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي ویلي دي چې طالبانو پاکستان ته درې ډیپلوماټان استولي دي چې هلته په سفارت او قونسلګریو کې کار وکړي. چارواکي د اکتوبر پر 28مه د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت سردار احمد شکیب د سفارت د لومړي سیکرټر په توګه ورستولې چې هلته د ناظم الامور یا شارج د افیر په توګه دنده پیل کړې ده. د چارواکي په خبره طالبانو د اکتوبر پر 28مه په پیښور کې د افغانستان قونسلګری ته حافظ محیب الله شاکر او د کوټې قونسلګری ته ګل حسن د ډیپلوماټانو په توګه استولی دي چې هلته اوس مهال انتظامی چارې پر مخ وړي. د سفارت چارواکي ویل طالبان ملا محمد عباس د کراچۍ قونسلګری ته استوي او زیاته کړه چې یاد ټول کسان د افغانستان ډیپلوماټیک پاسپورټونه لري چې ورباندې د پاکستان ویزی لګیدلې دي. موږ د دې معلوماتو د تایید لپاره د اکتوبر پر 28مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار احمد ته ټلیفونونه وکړل. ورته مو پر واتس اپ پیغام واستاوه خو ځواب یې را نه کړ. مشال رادیو همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ته ایمیل هم واستاوه خو هغوی د دې رپورت تر بشپړېدو پورې ځواب نه راکړي. البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې په افغان سفارت او قونسلګریو کې د طالبانو د استادو لټاکنو خبر دی. د چارواکي زیاته کړه چې خایدا کار د سفارت او قونسلګریو د انتظامی چارو په خ ډول تر سره کولو لپاره شوی وي. موږ پر دې موضوع د خبرو لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی ته ټلیفونونه وکړل خو هغه ځواب ونه وایه. اخوا د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی وایي په دې اړه یې د بهرنیو چارو له وزارت معلومات غوښتي او چې کله یې ترلاسه کړل نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. د طالبانو د حکومت یو بل چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي مشال راډیو ته منلې چې هغوی پاکستان ته ډیپلوماټان استولي دي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې اروپایي ټولنې ویلي په کابل کې د خپل سفارتي ماموریت پر بیا پرانیستو غور کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر د مشر جوزف بوریل ویاندې نبیلې مسرالی د اکتوبر پر 26مه مشال راډیو ته ویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو غواړي چې د افغانانو د مرستې لپاره هلته حضور ولري.
The EU has been working for right now is to establish a minimal
دا وای اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د کمترین حضور لرلو هڅه کوي. د امنیتی دلایلو لکبل موږ تفصیل نشو ورکولای چې دا کار کله کوو، خو څه چې یادونه اړینه ده او موږ په بیا بیا ویلي دادی چې دا کار پر رسمیت طالبانو د پیژندلو اشاره نه ورکوي. موږ غواړو چې په خړه ول د افغان ولس مرسته وکړو ځکه چې هغوی له موږ سره په نیک دیوالي کې زموږ مرسته ته اړتیا لري او بل دا چې د دې دا معنی هم دا چې موږ له طالبانو سره روابط ته اړتیا لرو.
with the Taliban.
مسرالی زیاته کړه چې اروپای ټولنه ځکه له طالبانو سره رابطې ساتل غواړي چې هغه ورته د اروپای وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو له افغانستانه د ایستلو لپاره محفوظ لار ورکړي او بشری مرستو ته د افغانانو د دوامدار لاسرسي لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دې صورت کې اسلام آباد ته د طالبانو په استازیتوب د هغوی د ډیپلوماټانو ورتګ او په کابل کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو احتمال د ډیپلوماټیکو تعلقاتو په اړه د نړیوالو کنوینشنونو له پلوه څه معنی او حیثیت لري. په ایران، متحده عربی اماراتو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر آصف دورانی وایي سفارتي تعلقات او د سفارتونو موجودګي جلا معنا لري. نوموړي د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته ویل کله چې یو هیواد د بل هغه نوی حکومت یا رژیم په رسمیت ونه پیژني نو په خوانی سفارتي تعلقات پر ځای پاتې کیږي. د دې په خبره په دې صورت کې که هغه رژیم بل هیواد خپل ډیپلوماټان واستوي نو دا عادي کار دی، خو هغه ډیپلوماټان بیا په کوربه هیواد کې د سفیر په توګه دنده نشي ترسره کولای او یوازې د ناظم الامور حیثیت لري.
سفارتي اړیکې هغه بیل خبره ده او سفارتونه خپل وجود لري هغه بیل. مثلا و دغه کمونستان چې په افغانستان کې وو او موږ هلته سفیر نه درلود، دلته سفارت وو او موږ بیا ناظم الامور لرل چې سفیر نه وي، بیا نه هر څوک چې هلته ناست وي هغه ناظم الامور. تقرری او تبادلې چې دي، پوسټنګ ترانسفر، هغه بیا نارمل کېږي، مگر هغه سفیر درجه نه لري. او بیا سفارت دننه چې دي څوک تاسو سوالای شي نه واپس هم کولای شي.
آصف دورانی د اروپای ټولنې له لوري په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پرانیستو او نورو هیوادونو د سفارتونو مثال ورکوي او وایي هغه دفترونه هم خپل دنده د پخوا په څیر پر مخ وړي او له ټولو ډیپلوماټیکو حقونو برخمن دي.
اوس لکه یورپین یونین چې دی هغه خپل سفارت بیرته راولي کابل ته، دغه رنګه ترکیه، پاکستان، ایران، ازبکستان، قزاقستان، چاینا، رشیا خپل سفارتونه هلته په کابل کې لري، سفیر نه لري. موږ خو سفیر هم لرو، مگر زموږ سفیر چې دی هغه کابل رژیم ته رسمي طور نه مني، چونکه اسلام آباد هم طالبان حکومت په رسمي طور نه مني.
دورانی زیاتوي چې قبل فرض پاکستان یا بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو بیا د دواړو لوریو سفیران خپل اسناد په کوربه هیوادونو کې د دولت یا ریاست مشرانو ته وړاندې کوي او رسمن د سفیر په توګه کار پیلوي. د اگست پر 15 طالبانو کابل ونیو او شاوخوا 3 اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت او سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو په سپتمبر کې ملګرو ملتونو ته هم لیک استولې او ورڅخه یې غوښتي ول چې د قطر د سیاسي دفتر په خوانی ویان سهیل شاهین د هلته د دایمي استازي په توګه ومني، خو ملګرو ملتونو لا هم د افغانستان د پخواني حکومت استازي پر خپل څوکیو ساتلي دي. له پاکستان پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغانستان د نسکور شوي حکومت ډیپلوماټان په سفارتونو کې دندې پر مخ وړي. د افغانستان پخوانی حکومت په جولای کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونې پیخه په خبرګون له پاکستان خپل سفیر کابل ته وربللی وو. همدا لامل و چې د طالبانو تر واکمنېدو پورې افغان سفیر پاکستان ته نه وستون شوی.
آزادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
په کونړ کې سکال چارمغز او یا غوزانو شاوخوا زر چونه حاصل ورکړي. د حاصل ته بڼوال خوخ دی او وایي ل درکه به لزګونه میلیونه افغانۍ وګټي. په دې اړه پام وکړئ ل کونړ یو راپور ته.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وایي سکالې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله د غوزانو حاصلات زیات او بازار هم ښه دی. د کرنې او مالداری ریاست کې د کرنیزو چارو امیر نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
سکل کونړ کې 900 ټن پورې چارمغز تولید شوی دی چې د تیر کال په نسبت 15% پورې زیاتوالی ښیي. سکل نرخونه مارکیټ هم ښه دی چې 30 میلیون افغانۍ به دهقانان عاید لاسته راشي او دهقانان د سګنی حاصل نه ډېر خوشاله دي.
خاغلی عادل راته ویل د یاد ولایت وب هوا او خاوره د غوزانو بڼونو د خوادی او حاصلاتو لپاره مناسبه ده او همدا وجه ده چې په تیرو سو کالو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو ته د غوزانو په زرګونه بوټي ورکړي او هغوی ترې باغونه جوړ کړي چې اوسې څه بوټي په حاصل ورکولو هم راغلي دي. خلک هم د غوزانو لسګنی حاصل خوختي. حاجی دي سر احمد د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکي دي وایي
سکال د غوزانو حاصلات ډیر خو قیمتونه هم خو بڼوال ډیر خوشاله دي. سکال د غوزانو د حاصلاتونه زراعت ریاست نه موږ د غوښتنه کوو چې دانګام ولسوالۍ او ناړی ولسوالۍ د ټولو ولسوالو کې چې ښه حاصلات ورکړي او ښه کېږي غوزان بایدلته نور بڼونه مو لګوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې به هرې کورنۍ یو اندازه غوزان اخیستل، خو سږ کال د بیروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او د غوزانو د نرخونو د لوړوالي له امله نشي کولی چې غوزان واخلي. عبدالرحمن د کونړ په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
د تیر کال پر تلسه کال د غوزانو حاصل چې دا ډیر دی ځکه بازار ته ډیر زیات راغلی دی، خو بدبختي دا ده چې غوزانو وس او توان څوک نه لري چې ویخلي او د غوزانو نرخونه هم جګ دي. دړې د 500 نیولې تر 300 پورې موږ یې خرڅوو ځکه چې موږ په خپله باندې ګران اخیستې دي. پله په کونړ کې د خلکو وس نه کېږي چې غوزان واخلي.
په کونړ کې د تیر حکومت مسؤلین ویل چې د ولایت یو شمیر سیمو کې د نخترو ځنګلونه وهل شوي او دوی غواړي چې د ځنګل بیا احیا لپاره په کې د غوزانو بوټي نال کړي چې له یوې خوا به ورسره سیمه بیرته زرغونه شي او له بل لوري به د څو کالو په موده کې خلک نقد عواید ترلاسه کړي. د دې کار عملی کولو لپاره په ولسوالیو کې د ځنګل ساتنې او رغونې په نوم شوراګانې رامنځته کړي او همداراز ورته د غوزانو د بوټو د روزلو لپاره کوریې هم جوړې کړي.
اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره اوریدونکو له پاکستان سره پر پوله د رامنځته شوو ستونزو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، پاکستان د افغانانو په وړاندې خپل پولې تړلې دي، خو په دې وروستیو کې تورخم د ویزه لرونکو کسانو پر مخ پرانیسته، خو لا هم دا بهیر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. سپین بولدک هم د یوې ورځې لپاره پرانیستل شو، خو وروسته بیا د نامعلومو دلایلو له مخې بند شو. پر دې سربیره افغان سوداګر وایي چې په سپین بولدک کې هر ورځ لارې بندې وي او دوی ته ډیر مالی زیان اوښتی او دغه راز صادرېدونکي میوې او سبزی هم لمنځه تللې دي. موږ په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزي سره هم مرکه کړې. خو راځي چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
ما پیغام خدای د ورورم د غفال غېزم د شمزو د ولسالۍ زخه و هم د شمزو د ولسالۍ د مسیم باغ څخه موږ شته د سیلان دورې باندې په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون لرکو ماجر کارډون نمن کی کورن دلی په مصیبا کی دي مور ډیر لته په پور سره مخامخ یو بس خدای پاکم دي چاره وکي له حکومتو د مردا ای لګه چې مردا ست دي کنه د تی د مر دلی کنه مس د دوری کی دا خو ای سو چې دا لار تاسو اسان کی دا نه کارډون و منل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار د سره ده مگر منل کیږي نه.
د کندهار ولایت څخه حقیار صاحب خبره کوم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم. نو بیا د سلام څخه ورسته د اسلامي امارت مجاهدینو او د پاکستاني واده څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د سپین بولدک او چمن لاره ژر تر ژر خلاصه کړي. دلته زموږ د انارو د وصول د رسیدلو وخت دی. ګرد کال مو د سرت په وینو وبکړي دي. اوس چې مو انار پر وصول سوله چې د وصول وخت یې سو پاکستان ته باریږي، هغه د پاکستان د سپین بول دا کاو د چمن لارې را باندې بند کله خلک بزګر باغوالا ټول کارزاران دي ټول مسکینان دي دلته د یو خاصه خدای درځي د بل خو مسکینې د کاروبار نشته هغه کم کاروبار چې و چې وس په خلک سره پخته کېدل لکه د انارو د شکېدو چې هم الته خلک پخته وش کوله او متروانان پخته وړل نو هغه دا دی اوس لاره باندې بند سوله مشته شیان د لیر په بحرو کې خرابېږي نو د اسلامي امارات وو د پاکستان څخه په جدي غوښتنه کوو چې د دې لارې ژر تر ژره خلاصېدو دغه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او فواد چودري او شاه محمود قریشي د مونږ د افغانستان نمایندګي نه کوي او مخبل اسلامي امارات حکومت لرو د اسلامي حکومت امارات حکومت نمین د هیله ده چې دوی ته دوی د مونږ د یو ځای د مونږ په حق لدو نمایندګي نه کوي ولې چې دا مونږ ته ډېر لوی مشکل جوړوي. دوی که دومره غي خپل ملګرو کې ململ کې د هیڅ کار نه لري عمران خان او دوی آواز واوري او دوی نه مو خواهش داره چې موږ نمایندګي د دوی نه کوي. موږ یو مستقل خلک یو او مستقل حکومت لرو موږ اسلامي نظام لرو په دوی نه کې هیڅ کار نشته. او بیا مې د اسلامي امارات مشرانو نه دا غوښتنه لرله چې دا شی د دوی باندې بند کړي موږ نمایندګي د دوی په یو ځای کې نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحاجی ورپاتین د کندهار ولایت څخه. ټول افغانان ته دا وایم چې دا فکری جګړه ده دنیا وال د دین او د اسلام دشمن غواړي چې د افغانانو مسلمانانو د دین او د اسلام نوم او رنګ په دنیا کې بد کړي او د دنیا والو مصفه بد او نفرت راوړي. دا ټول مرګ وژنې پلان د افغانانو د جوړ شوی دي زموږ علما زموږ طالبان او زموږ مشران راوځني. پاکستان یې قرارداد کړی دی. پاکستان خپل ایجنټ د افغاني په شکل افغانستان ته راستولی دی. موږ یې پیژنو ټول نه یو بده چې ورځ راځي بیا به دا خبره کوو او چې پاکستان د نن ځ ولاړ نه شي افغانان افغانستان نه جوړیږي. وسلام.
السلام علیکم رورا. مسو خو دلای خو بیا هم د کونړ د ولایت نه وي د پاکستان فوجان سي دغه شکارونه کوي د اسلامي اماراتو نه زمنګولې ده دي په دې رقم باندې خو نه کوي چې د افغانستان ترانو نه وځي او د ملت پښتنه د نه کوي د ملت سره د مرسته نه کوي د ولس سره د مرسته نه کوي. غاګ دیو کې پاکستان باندې د مزایرې او جهاد خو په پاکستان کې پرځ په دې خونه کېږي د غریب ولس ته د دین الله پښتنه کوي بنده پښتنه کوي سه بده معنا.
وعلی السلام علیکم. زه کریم د پکتیکا ولایت په مستوایم د پاکستان چې درځم چې وطنو باندې ګورې چې افغانستان رسمیت او پیژندل دای موږ ورای دغه ټینګ دای موږ زورای کله راکټان باندې راولې ک اسلامي ورور جان قسم دی راځه او چلی غریب خلک یو غریب وطن نو سلام په احترام.
السلام علیکم. په پاکستان کې آیا رسی افغانستان ته هغه یو کاس ندیز نه دی ته 2000 2000 ډالر اخلي او د من کمیر او د نورو جازم کی د پاکستان ته نه پریږي. نماز اسلامی امارات مشرام نزیدی خواست داره که در پیایت این بنده کچی تا من جزون پریدی پاکستان تا نزیدی دین را پریدی که من جزون پاکستان تا نسیدی در دم بنده که در افغانان در پاره در دلوت مار جو کرده که پیسی تا نوش که و سلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و شفیق نم دنیم رخار و لعید سخان و ورجان داغ و بهتر معلومه در دول افغانستان اسلامی امارات و عدمان ده نو د اسلامي امارات چارواکو څخه موږ دا غوښتنه کوو د کونړ او د هلمند موجود زر 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 وڅېړي ولې پاکستاني پوځیان دې خواته راوړي او پوځي تاسیسات جوړوي. د دې پوښتنه دې باید وشي او موږ د اسلامي امارات چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې داعش وسله واله ډره نور له منځه ځي او د فایټ ټکې ورته کېږي. نور د زموږ په هېواد کې موږ خپل هېواد نور امن غواړو سوله غواړو سوکالي غواړو پرمختګ غواړو جنګ نه غواړو جنګ نه ستړي یو د الله رضا دپاره نور جنګ بس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
بلې السلام علیکم. زه فیض محمد ثانیه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زه طالبانو ورونو څخه وایم چې تاسو د خپل دوست او دښمن بسره پېژنئ. تاسو پر پاکستان باندې اعتماد مکو. پاکستان کې عوام دي کې حکومت دي کې سید دي کې مولا دي کې امیر دي دا مستقبل په مجموع کې یو دي. طالب چې پرون هم پر امریکایانو څو وارې خرڅ کړی په لاس یې ورکړی ګونتانامو زندانو نظر باندې ولیدل نن بیا هغه دي امریکایانو ته بیا بل هوایي اډې ورکوي هم بېرته تا پټ کوي. که څوک یې ساده سړی یې که څوک یې ساده فکر لري ولې تر ابده لا نه هوښیار کېږي ولې دې پاکستان څخه په لاس نه اخلي ولې دې ته د یو دښمن په سترګه ته نه ګوري که دې ته د دوستانو په سترګه ګوري دا مو هېڅ وخت موږ نه دوستان دي نه دوستان کېدای شي. او دغه اډې چې پاکستان ورسور کوي دا بس پورته استعمالېږي ته په دې پوه دا موږ دا ځای نښاني که تاسو تیرې د امریکایانو د اوس په نامه د داعش دغه بانه کوي چې زه داعش قطرټمه لیکن دا به پورته استعمال شي طالبه که ته دغه چې سادګي ورته کوې لکه دا اوس چې ورته ناشې دا به موږ ووینو چې ته به د دغه تیارو د لاسه به بېرته تکراره یې او ته به څوکته کې او ته به در به درې او دا ملک به تر دغه لا نور پسې خراب شي. نو ستا چې کومه هیله دا ده طالبان ورونو د خدای په لحاظ باندې مکه سر خلاص کړي مکه شاوخوا وګوري خپل دوست دښمن وژي. پاکستان زموږ ذاتي دښمن دی. هغه هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان په پښو ودرېږي. هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان یو سرمایه دار ملک سي یو باسواده ملک سي یو پوه ملک سي یو شي. یعنې په هر څه چې موږ کېږي موږ هغه دې ترټي هغه دې اقتصادي مادي معنوي توانونه په لکهاو لکهاو را ورسول. نو ولې لا موږ تر ابده پورې لا موږ دې پاکستان په دې غوړو خبرو او د دې ملایانو په دې غوړو خبرو لکه ملا فضل الرحمن پلانکی په دې ولې تکه تاوجه ولې د حقانیت شبکه باندې ته ولې تکیه هیڅ یا مکوش حقانی شبکه د پاکستان د ایس ای ایجنسی د تناسبي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندوالي لکبله افغان سوداګر وای چې د غلطه صادریدونکو توکي چې تازه میوه او ترکاری دي خوساکیږي ورستیږي او دوی ډیر درون مالی زیان ګالي. په همدې تړاو مې د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی لغړی خانجان الکوزی سره مرکه وکړه او په پایل کې مې ترې وپوښتل چې په سپین بولدک کې وضعیت څه ډول دی.
د پاکستان ټول کاروبار په سیاست او پورې اړه لري. سیاسي پالیسي چې کوم وخت د دوی تغییر راشي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تجارت او کاروبار باندې تاثیر کوي او منفي شوی دی. دا اوس حالت کې چې تحریک راغی اگر چې د پاکستان سره تجارتي وضعیت خصوصا په تورخم کې چې کوم ستونزې موږ لرلې هغه ستونزې کاملا حل شولې او زمونږ اموال په منظم شکل باندې انتقال شو. دلته خالي کنټینرې ولاړې وې میوه هم ولاړه وه. هغه یو هیئت د اتاق تجارت مشترک اتاق لاړو او هغه هم د دوی سره خبرې وکړلې. په هغه صورت کې دوی هلته دا کومک وکړو مګر بدبختانه چې په بولدک کې پنځلس شپاړس ورځې کېږي چې زمونږ اموال ولاړ دي او لار بند ده دواړو طرفونه. پاکستان جانب د دې پړپ د افغانستان په امارت راچې چې دا د قندار والی صاحب بند کړی ده. اما تر کوم اندازې چې موږ ته معلومات ده دلته په بولدک کې په مسافرو سره بد برخورد کېدو د ښځو سره د سپینګیرو سره د ماشومانو سره او بالاخره د هغه برخورد د نه تحملولو په صورت کې چې امارت نشو تحملولی دا لارې بنده کړې ده. بیا دوی سره کېناستل هلته سره خبرې وکړې دواړو ملکونو او بالاخره دې نتیجې ته ورسېد چې یو لاره د حل پیدا کړي. د افغانستان د طرف نه پیشنهاد دا و چې باید د لوی قندار د تذکرو په تګ راتګ باندې باید په بارډر کې اجازه ورکړ شي. دوی ځان له غوښتل چې د بولدک او د چمن خلک کولای شي چې لاړ شي نور د پاسپورټ واخلي. دا مسله رئیس الوزرا هم د پاکستان وزیر خارجه ته په خپل خبرو کې یاد کړی دا او هغه نه خواهش کړی دا چې دا خبري ومني، مګر تر اوسه پورې دا پاکستان نه منلې. او په دې کې مونږ د ورځې یو میلیون یو نیم میلیون ډالر زموږ تجار په قندار کې په بولدک کې د بارډر په دواړو خواو کې متضرر
حواله کوزه سیب داسون زلا هم پر خپل ځای ده او د غزیان هر ورځ لا هم افغان سوداګر ګالی
بدون د شک چې دا اوس زه تاسو خبره کوم لار بند ده، تنها د غلام خان او د انګوري اډا او خرلچه او تورخم خلاص ده، پاغه باندې مالونه زی راځي د دواړو طرفونو. تورخم کې چې کوم استونزه وا هغه واقعیت خبره ده چې هغه اوس حل شوی ده، که د خلکو مشکل شته ده، د مسافرو ډیر جدي مشکل ده په تورخم کې وسم ده چې دوی لار خلاصه کړي ده، پرونم لار خلاصه وا د مسافرو لپاره، مګر تقریبا په حدود د 15000 او 20000 نفر التزی. یو خداسي مسائل دي، تخنیکی مسائل دي چې واقعیت خبره ده چې هغه ډیره طاقت پر ساکیږي د دې لپاره. تاسو ته معلومه ده زموږ سرحدونه چې دي د صفر نقطې چې دي دا د شپېتو اتیا کالو مخکې نقطې دي، دلته ظرفیتونه نه دي جوړ شوي. په خانه تجارت دیرش کاله چلويخ کاله کاروبار زموږ په تورخم کې یا په بولدک کې ډیر دي تجارت، یو څه تازه میوه به متلله، یو څه د پاکستان نه موږ ډیر کم مواد راوړو. افغانستان د داود خان او ظاهر خان په وخت کې یو خودکفا ملک دې ته ضرورت نه و. نن په زرهاو موټر راځي، اما ظرفیت او امکانات هماغه پخوانی دي. تورخم یو 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 سرک دی، یو پل څوک نه جوړي، یو سیستم څوک نه جوړي، یو نه چا جوړ کو په دې شل کال.
نو اوس هیل شته لکه ځای سه پلان وخت کې چې د حد اقل د سپین بول دک ستونزه هوار شي، اول ته چې کوم موټر ولاړ دي د صادراتو د تازه می واغه وړي پاکستان ته، پلان وخت کې کوم هیل شته؟
نو موږ خو تلاش کوو. د هم څلورم ځل دی چې د وزارت مالیه سره او د وزارت تجارت سره، همدارنګه د اقتصادي عالی شورا رئیس چې حنیفي صاحب دی، د رئیس الوزرا معاون دی، د دوی سره هم څو څو غونډې کړي دي. دا نن هم موږ د دوی سره خبرې جریان لري. یو هیئت، یو تعداد تجاران د قندهار نه، د لوی قندهار نه، د ټول افغانستان تجاران چې په هغه ځای کار کوي، او خصوصا تازه میوه، وخت د انارو دی، وخت د انګورو دی، وخت د سبزی دی. زمونږ موټر، زمونږ باغداران، زمونږ زارین تباه شو، هیڅ شی ورته پاتې نشو. یو یو من رومي د کابل په ښار کې په 13 افغانۍ باندې خرڅی کی، د خدای لپاره 1 کیلو رومي همدارنګه کمنۍ دي، که انګور دي، دا ټول سره برباد شول. زمونږ تدلوي تاوانم نه تنها چې تاجر تم تاوان،
او تازه مو پاکستان سره اړیکې نیولې. د پاکستان چارواکي څه وایي؟ تاسو وایي چې د افغانستان په څنځه حل ده؟
پاکستان چارواکي خو هیڅ ممانعت نه کوي، هغه خو بارډر زر خلاصي. مشکل زمونږ سیاسي دی چې د افغانستان حکومت ورته وایي په هغه ځای کې چې تاسو باید د لوی قندار تذکره ومنئ، او باید دلته ویزې ته ضرورت نشته، ویزه باید وانه خستل شي. د پخوا په شان ته پخوانی دولتونو سره دا کومک کوو، اوسې ولې زمونږ سره نه کوي، د امارات سره نه کوي. یو سلسله
د سیاسي موضوع دا، او د اقتصاد او تجاران په ټوله کې د افغانستان د بزګرو حاصلات قرباني شوي دي. ډېر مننه الکو زای صاحب کور مو ودان چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو پروګرام پای ته ورسید. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
کرکٹ لوبا گٹما گٹما دنڑے گبراوڑما د کرکٹ لوبا گٹما دنڑے گبراوڑما سب چے دا افغانیم دایا کلر پسان صفان مفان صفان مفان صفان مفان صفان مفان د کرکٹ لوبا گٹما
سبحان مفان سبحان مفان سبحان مفان سبحان مفان تشلا سر لا و تسالیتا شامت مخبت کار کړو لالیتا سمنګ لو په ذکر کېتا دنیا وان شکر هرا زبان مفان زبان مفان زبان مفان زبان مفان ذکر کړو واګټ ماد نړې کبراولما صبح چا دا